ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې شوې نن د نهه یاسې شنبه ورځ او د 2013 کال د جولای 3 نیټه ده زه ظفر خان مو د مشال ریډیو د نن ورځ په دې ورستۍ خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم پروانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو شننې مرکی او رسنیو ته کتنې هم در خبرو خو د هر څه د مخه له عبدالحی کاکړه خبرونه ورو
سرټکی چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان په رسمي کې هغه محل 14 سوي چې د تریک انصاف انتخابي امیدوار دفتر پرانسته کوله په ولسان کې تیر ورځ په نیمه پوځي ځواک او سوابق کې شپږ کسان وژل شوي دي د ایران مطبوعات وایي چې د ایران او هغو 50 ځواکونو هیوادونو چې د 2015 کال جوړې تړون یې لاسلیک کړی و لا هم برخه ده د بهرنیو چارو وزیران به د جولای په 16 نیټه په وینا کې ونه کړي اوسم د خبرونو تفصیل تازه خبر دا دی چارواکی وای په شمالي وزیرستان رزمک کې هغه مهال 14 سوي چې د تریک انصاف انتخابي امیدوار د دفتر پرانستنه کوله په 14 کې لس کسان جوبل سوي دي خو البته چارواکو دا نه پټاګه کړی چې د برید هدف دلته راغونډ سوي کسانو ک یو بل څو په دې اړه نور تفصیل په روانه غړی کی اوری یا مشالېډو په ویب سټ بیم شای تاسو ومندې پبلسان کې تیر ورځ په نیمه پوځي ځواک په یو سوال بریټ کې شپږ کسان وژل شوی دي دا وران ځلې چارواکي حاصل خان وای پېښه د پنځګور اوران ترمنس په غریزه سیمه کې هغه وخت مخ ته راغله چې کله د غاسکر د اوران زخم مشکېته پر لارو او په غر کې پټو ناسو وسوالو پر راکټ بریټ وکړي چارواکي وای په پېښه کې د واسکر جوړل دي بلورته د ځای خبريالان په وینا د بلوچستان په پنځګور سیمه کې د ناصرګند وسوال لخوا د پولیس په موټر بریټ سويچ په کې د واسکر وژل شوی د دوړو پېښه زموري لا چانه ده منلې هم په شمالي وزیرستان کې تیر شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین یو سوال بریټ سوي چې په کې دوه د لیویز اهل کار وجد سوي د محرر په ګډون دوه نوټ شو بل دي د پولیټیکل انتظامی تر مخه تیر شپه چې کله رحمت حسین د تحصیل بوې په لند محمد خیل سیمه کې په غشتون او دغه سوال بریټ په وسو رحمت حسین د بوې تحصیل محرر دی په هغه په 2000 لسم کال کې مو سوال بریټ سوي چې په کې پولیټیکل نائب تحصیلدار امان الله وزیر وجد سوي وو د امان الله وزیر زوی حمید الله وزیر هم تیر میاشت په کم سروبي سیمه کې په یو وسوال بریټ کې وشل سو زماري د اتحاد مسلمین په نوم یو وسوال ډلې و منره خو د پرونی پیښې زماري تر اوسه چانه ده منلې په لاهور کې د بارانون لوجه درې کسان مړ سوي دا کسان د شار په مشرقي سیمو کې په مختلفو پیښو کې مړ سوي بل خو د بارانون لوجه د لاهور په یو شمیر سیمو کې او به ولاړ دي او خلک وایي چې په تګ راتګ کې مشکلات لري د خبريالانو د جغورن لنډیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست پر پاکستاني حکومت ټینګار کړی چې د جولای 15 تر انتخاباتو لمخې د سي چټک اقدامات وکړي چې لمخې خبريالان وټوانی شي د انتقام اخستو د ډړکولوی پر تخ خپل مسکی کار پر مخ یوسي نیویارک میشتې سازمان پروند د پاکستاني ګران وزیر اعظم ناصر ملک پنوم د یو خط لیکلی چې پکې ویل شوی د شفاف او آزاد ټاکنو د یقیني کولو په خاطر د میډیا لپاره باید هر مرودا سي آزاد ماحول جوړ شي چې لمخې پاکستانيان معلومات ته د رسایي پړه خپل آئيني حکومت په بشپړه توګه برخمنسي د سازمان مشر جویل سایمن لیکلی په تیرو څو میاشتو کې داسې د پریشانی وړ پیښې شوی چې د خبرونو په اساسه توګه د خبرولو مخه نیول شوی یا بیا داسې پیښې شوی چې ظاهرانه مقصد د ویر او دړکو لاري خبريالان خاموشه کول دي پښتون تحفظ موومنت وای د غورزنګ له فیصله سازي کمیټې څخه هغه مشران بهر ساتلی چې جولای 15 په ټولټا کې کې برخه اخلي د پاکستان ځینو مطبوعاتو د تیریټوار پر ورځ داسې خبر خپور کړی چې د پښتون ژغورن غورزنګ مهم مشران له غورزنګ د غورزنګ له فیصله سازي کمیټې څخه استل سوي دي په دې کې محسن داوړ علي وزیر عبد الله ننګیال او اسمت شاه جهان په ګډون اته کسان شامل دي او د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتون تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل
اگر زمون خپل کسان دی هغه بیا هم د پی ٹی ایم غړي دي هغه بیا هم پی ٹی ایم ته کار کوي مخکې هم د پی ٹی ایم د پاره کار کړی دی هغه از د پی ٹی ایم نه بل شوی دی نه پی ٹی ایم د اراده لري چې دوی د ځان نه بیل هم راځي د الیکشن پر دوی د کور کمیټه نه بهاري
پښتون تحفظ مومنت د ځوانانو یو غورزنګ دی چې غوښتنې په قبایلی سیمو کې د مانونو پاکول په کراچۍ کې د وژل شوی ځوان نکی مسعود پوجن کې ککړ پولیس افسر روان ورته سزا ورکول پر امنیتي پوسټو خلک نه تنګول او لادرک کسان عدالت ته حاضر اول دي د افغانستان د لوګر پولیس وایي د ناتو ځواکونو د موټر په کاروان په ځانمرګ حمله کې دوه ولسی وګړي وشل سوي شاپور احمد جی اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې حمله پرون ماښام سوي او یو شزه ماښام پکې وژل سوي دي د احمد حزی پوینا په دې حمله کې درې کسان زخمیان دي او د ناتو یو زاروال موټر هم تباه شوی دی. د وسوال طالبان وایي زبیح الله مجاهد د حملې ذمہواری منلی ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تصدیق کړي چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیت قمانداني سرپرست نظام الدین قیصاري نیول شوی دی. نظام الدین قیصاري د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له پیژندسو قمندانانو دی. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال محمد رادمنش نن مشال لیډو ټول چې نظام الدین قیصاري د هغو تورونو د سپیناوي لپاره چې پرې لګېدلي کابل ته لېږدول شوی دی. د ایران مطبوعات وایي چې د ایران او هغو 50 ځواکونو هیوادونو چې د 2015 کال جوهري تړون لاسلیک کړی و او لای هم برخه دي. د بارنی چار وزیران به د جولای پر شپږمه نیټه په ویانا کې ونډه کوي چې د امریکا تر وتلو وروسته د تړون د خودي کولو لارې چارې بحث کړي. د ایران سرکاري اژانس ارنا نن ویلي چې د برتانیې، چین، فرانس، جرمني او روس لوړپوړي سفارتکاران به د ایران بهرنی چار وزیر جواد ظریف سره د استریا په پیل پلازمینه کې د اروپا له خوا وړاندې شوی پیکیج او هغه اقدامات چې د تړون د خودي کولو لپاره دي بحث کړي. دا اعلان به په داسې وخت کې سوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د سویټزرلند په سفر دی او وروسته به ویانا ته ځي. له ده سره جواد ظریف هم ملګری دی. سرکاري اژانس بهر وایي چې د اروپا په سفر تر روانېدو مخه روحاني پرون ډول له اروپایي هیوادونو تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به د هغو اقداماتو پیکیج په ډاګه کړي چې هدف یې د تړون خوندي کول دي. د روس بارنی چار وزیر سرګی لاروف ویلی د جولای پر 14مه د کېدونکې سرمشري ضلع مخې دی هیواد ته د ریپبلیکن ګوند د غړو سفر په ډیر مناسب وخت تر سره کې شوی. د دواړو هیوادونو د پارلمان د غړو خپل منځي تعلقات شکري. د پارلمان غړي په دې اونۍ کې په ماسکو کې دي چې مقصد یې د دوی په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو بهلول کې مرسته کول دي. دوی نن له شاغلي لاروف سره ملاقات وکړي. لاروف ته مو شوه چې دغه سفر په داسې حال کې د روس او امریکا د پارلمانونو ترمنځ تعلقات بحال کړي چې د په وینا چې دا په هیلنسکي کې د کېدونکو سرمشریز د مخه ډېر په مناسب وخت تر سره کیږي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوسه د مورسم او کرنسي حال واوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 140 روپی غستل کیږي او په 140 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 120 روپی 90 پیسې او په 130 روپی 70 پیسې. یو یورو په 130 روپی 70 پیسې او په 130 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپی 50 پیسې او په 30 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 70 پیسې او په 20 روپی 80 پیسې. یو افغانۍ په یو روپی 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور کې په یو نیمځای کې اوریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 25، بنو کې 24 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 28 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې به واوري بلوچستان کې 13 شپه په یو وسلوال برید کې شپږ سرتیري وژل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې هم وسلوال برید مرګ جوړ لاړولې ده. په رزمک کې د شوې 14 تازه حال درکو. نن په جلال آباد کې د وژل شوو سیکانو اخري مراسم تر سره شول. په مراسمو کې د چارواکو ترڅنګ خاریانو هم ګډون وکړو.
دا زمونږ د اسلامي شاعر او د اسلامي قوانینو کې دا اجازه نور کې چې اهل عظمت نقصان نسی، بلکې تاسو موږ سره په اړه خبرې کې د مملکت خلک
د پاکستان د نورو برخو په څیر په جنوبي وزیرستان کې هم د جولای د 25مې د ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع شوې دي.
سوره حدود یادی تکم کوڈ اف کنڈکٹ ملو شوه د پای کې دن دنه دی بھرپور طریقې سره استعمال ول شي او پادی باندې هیڅ صدا سے بندیز نشته دي.
ته خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سی پی جی د پاکستان نگران وزیر اعظم ته په دغه هیواد کې خبريالانو او رسنیو ته د ورپی خستونزو په اړه لیک استولې د راپور پر لرو او په اسلام آباد کې د هنکدا په نوم د موسیقي د زده کړو د یو مرکز په اړه معلومات درکو.
یولس درباب اسٹوڈنٹ ہاں دی تب لگا تھا کہ میرا پینٹنگ کلاس ہم اسٹارٹ کو بڑا سر گٹار اسٹوڈنٹ تھی بڑا پیانو اسٹوڈنٹ تھی.
نور را پورو نہ ہم لرو د مشال تر سنگ وسل. او اوس هم ورزو زمون خپل همکار ته چې همدا وخت را سره د ټلیفون په کرخه ده. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په رزمک کې چاودنه شوې ده چې ځینې کسان په کې جوبل شوې دي. په دې اړه باندې همدا اوس موږ سره خپل خبریال عمر وزیر د ټلیفون په کرخه باندې ده. عمر وزیر هرکلی درته وایم او کولګ را ته معلومات راکې چې د دغه پیښې نور تفصیل څه ده.
مننه ظفر خان. بالکل دغه شمالي وزیرستان کې تازه خبر راځي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي ته د تصدیق کوي چې شمالي وزیرستان کې رزمک چې دغه سیلاني سیمه ده دغه تزیات سیلانیان هم سي د دې خموسمي په مزيګر کې دغه تزیات خلک را جمع کوي. نو دغه تا بازار د رزمک ټاپ ورته وایي چې رزمک ګراوند سره نږدې د مارکیټ ته دلته بیکری ته چې پاغي کې زیات خلک جمع کوي. خو دې سره یو خبر ده هم ظفر راځي چې دغه تا د پی ٹی آئی چکم کنٹینڈیٹ تے اورنگزیب خان داغه الیکشن آفیس هم کولاو دے دغه باندې زیات خلک را جمع وو. نو د دوران په دغلتا بامی 14 شوه دا چرواکی وای چې په دې کې لس کسان چې کم دی جوبل شوی دی. په لسو کې د یو حالت چې کم دی هغه نازک ته دوی وای چرواکی چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دغه 14 چې کم وو د دې هدف الیکشن آفیس وو کنه دغلتا چې کم عوام یا خلک را جمع شي وو دغه وو. خو دغه تا دوی وای چې 14 شوه د پاغه کې لس کسان جوبل شوی دی. دغه د شمالي وزیرستان سیلانی او یخ سیمه رزمک کې شوه دا چې رزمک تاب ورته وای په دې کې دغه 14 شوه دا.
سمه ده. ډیر مننه اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل پر رزمک کې دغه 14 شوه دا چې په دې کې د لس کسانو د زخمی کېدو راپور دی. او اوس هم ورزو په بلوچستان کې هم تیر شپه په یو وسلوال برید کې شپږ سرتیری وجل شوی دی. پیخه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د صوبې لخاران سیمې څخه د نیمه پوځي ځواک قافله له ایران سره نږدې سرحدي سیمې مشکۍ په لور روانه وه چې له پنجګور سره نږدې تر برید لاندې راغله. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال رډیو خبریال راغله.
د کوټ څخه 450 کیلومتر لري د والان او پنجګور په منځنۍ سیمه کې تیر ماښام هغه وخت سرحدي عسکرو پر یو قافله باندې برید وسو کله چې دا قافله د اواران څخه د پنجګور په لور روانه وه. په پنجګور کې د جای چارواک په وینا چې په قافله کې د سرحدي عسکرو ترڅنګ د بم ناکار کوونکي کارپوهان هم شامل وو. څوک چې د اواران څخه د پنجګور د لارې و ایراني سرحدي سیمې مشکې ته روان وو چې ناڅاپه د یو غره پر سرپټ وسلوالو پر دغه قافله باندې د توغندۍ برید وکړی چې له امله شپږ عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. څوک چې سمدلاسه د خوزدار و سیمچ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي. د پیښې وروسته ناڅرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي. په پیښه کې و ځینو موټرانو ته هم زیان اوښتی دي. بلخوا ته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر و اغیزمنې سیمې ته رسېدلي او په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی. خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولي او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیشپړه په غاړه اخیستې ده. بل لور ته په پنجګور کې د ځایي خبریالانو په وینا چې تېره ورځ د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو موټر باندې ټکان شوي دي چې په نتیجه کې دوه عسکر وژل شوي دي. وروسته دغه وسلوال کسان په تیشه کې بریالي شوي دي. که څه هم په کوټه کې ځایي چارواکو لا تر دمګړي پورې د دغه دواړو پیش په اړه څه نه دی ویلي. خو د ځینو آزادو سرچینو په وینا چې د پیښې وروسته د بلوچستان په دغه کړکېچنه سیمه کې د مشکوک کسانو د نیولو په خاطر سرچ آپریشن یا عملیات روان دي.
راپور مو اورید او اوس یو ځل بیا شمالي وزیرستان ته ورزو چرته چې تیر شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې دوه د لیوی سرتیری وجل شوی او د محرر په ګډون دوه اهلکار جوبل شوی دي. په دا وروسته یو کې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریتونه زیات شوی او ولس له حکومت او امنیتي ځواکونو د دې د مخنیوي غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ایاز خان پوینا د شپې 9 بجې وروسته تحصیل بویا پولیټیکل محرر رحمت حسین لړ محمد خیل سیما کې پګشت وو چې ناصرګندا وسلوالو د نوموړی په گاڑی باندې برید وکړ. د دوی پوینا د وسلوالو په برید کې پولیټیکل محرر رحمت حسین او ورسره یو لوی زهلکار جوبل شوی چې دوه نور لوی زهلکار وژلی شوی دی. رحمت حسین د پولیټیکل انتظامی تحصیل بویا محرر دی چې 2010 کال کې هم د وسلوالو د یو برید سره مخ شوه چې پکې روغ وتلې وو او د غبرید کې پولیټیکل نائب تحصیلدار امن الله وزیر د رزمک پر سړک وژل شوه وو. د امان الله وزیر زوی حمید الله وزیر هم پولیټیکل محرر وو چې 13 میاشت د وسلوالو په برید کې و وژل شو او زمواري وسلواله ډلې اتحاد المجاهدین په غاړه خسته و. د شمالي وزیرستان 13 شپه پولیټیکل محرر رحمت حسین باندې د وسلوال برید زمواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې په 1300 میاشتو کې د هدفي بریدونو لړۍ زیاته شوې او 13 اونۍ هم یو ځایي مشر د نصرګند وسلوالو په برید کې وژل شوې. په 1302 میاشتو کې میر علي میرامشاه او خواوشا کې د لسو نه زیات هدفي بریدونه شوي چې پکې ځایي مشران، ځوانان، پولیټیکل انتظامیه اهلکاران، لویز او خسادار په نښه شوي دي. سیمه کې د هدفي بریدونو د مخنیوي په لړ کې ځایي خلکو او د سیمې ځوانانو دولت نه په بیا بیا غوښتنې کړې چې د دغه لړۍ مخه ونیسي او دې لړ کې سیمه کې دوه ځله پرلته هم وهلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
د یک شنبه یا اتوار په ورځ په جلال آباد کې یو ځانوجون کې بریت شوو چې د دوو تنو مسلمانانو په ګډون پکې 19 تنه هندوان او سیکان وجل شوي وو او 6 تنه نور پکې ټپیان شوي وو. نن د جلال آباد په مرکزی درمسال کې د هغوی ته د دعا مراسم نیول شوي وو چې د دولتي چارواکو ترڅنګ پکې عام خلکو هم ګډون وکړ. نور حال په دې راپور کې د تیرې یک شنبه په ورځ چې په جلال آباد کې د هندوانو او سیکانو د موټرو په قطار ځانوجون کې بریت شوی وو. 19 تنه پکې وجل شوي او په وجل شوو کې 18 تنه هندوان او سیکان وو. د سې شنبه په ورځ د جلال آباد په مرکزی درمسال کې د هغوی د دعا مراسم ترسره شول چې پر دولتي چارواکو سربیره ورته د جلال آباد ښار ګڼ ښاریان راغلي وو. د دعا د مراسمو پر مهال د جلال آباد ښار مرکزی درمسال یو تن خادم حکیم اجیت سنگ وویل چې د دوی مشران ولسمشر سره د ملاقات لپاره روان وو چې ځانوجون کې بریت پیوشو.
زمونږ سپینګری قومیان کو کابل ملمانه سناتور صاحب او ترسنګ هم پکې وو چې دا خلک وختو چې اشرف غنی صاحب سره وګوري. سبې تلې دوی لس بجې دوی ټایم نه ورکول شوی. د سلور بجې دوی ټایم ورکول شوی چې تاسو بیرته راشي تاسو سره بکین نو تاسو مشکل به مونږ وورو. چې سلور بجې تلې دوی سب سلور پنځه ګاډي زمونږ چې دوی به د هنتیاري برابر شوی. پنځه لس کسان زمونږ د جلال آباد نه شهیدان پکې شوی. دوه کسان د کابل پکې وو، یو ترسنګ سناتور هم پکې وو، اغلاویل سنگ پخوانی کلانتر صاحب، د جلال آباد کلانتر صاحب، امیر سنگ سرپرست، معاون امریک سنگ لغمانی وو، نور د درمسال غړي پکې وو.
دی وای چې د امنیتی ځواکونو د بیغوری له عمله رامنځته شوی. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات چې تیره شپه د تعزیت لپاره د جلال آباد ښار مرکزی درمسال ته ورغلی وو ژمنه وکړه چې پیښه تر جدي څېړنې لاندې ده. که امنیتی منصوبینو پکې غفلت کړی وي هغوی به مجازات کړل شي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولای حبیب الله د اسلام له نظره په سیکانو دا برید ناروا وګڼلو او زیاته کړه چې د جلال آباد سیکانو او هندوانو سره له اوږدو کلونو راهسې ښه مناسبات لري او تل یې پاللی دي.
دا زمونږ د اسلامي شاعرو د اسلامي قوانینو چې دی دا اجازت نه ورکوي چې اهل عظمت نقصان رسي، بلکې تاسو زمونږ سره په اړه خبرې کوي د دې مملکت خلک.
په افغانستان کې دا ځل داسې خلک د چاودنې ښکار شوي چې په حکومت کې نه څه خاص ونډه لري او نه لازمه حکومتي پاملرنه ورته کیږي او وخت پر وخت د خلکو لخوا زورول شوي هم دي. د یادونې وړ ده چې د دعا په دې مراسمو کې د جلال آباد ښار ګڼو اوسیدونکو ګډون کړی وو او په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر هم په سلګونو افغانانو په جلال آباد کې په هندوانو او سیکانو د غبرت غندلې او له حکومت یې غوښتي چې په افغانستان کې د ټولو لږکیو ژوند او ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2013، 15,300، او 15,155.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن راتلونکو عامو انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو یا امیدوارانو شمیره جاری کړې ده چې د تیرو ټول ټاکنو په پرتله کم ده. دا کاندیدان به د رواني میاشتې په 25مه نیټه له ولس وټخلي چې د الیکشن کمیشن په وینا د ټاکنو لپاره یې ټولې تیاری سرته رسولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د الیکشن کمیشن لمخه له پنجاب د قومي اسمبلی لپاره ټول 1,600 او د صوبې اسمبلی د چوکۍ لپاره 2,200 دارنګ له سند د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره 3,200 او د صوبې اسمبلی لپاره 2,320 د بلوچستان د قومي اسمبلی لپاره 303 او د صوبې لپاره 1,000 د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره 1,600 او د صوبې اسمبلی لپاره 1,200 او دارنګ په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د خصوصي چوکو لپاره 3,600 امیدواران ولاړ دي. د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا چې د تیرو ټول ټاکنو په پرتله دا ځل کم امیدواران انتخاباتو کې برخه اخلي. مشال ریډیو چې په دې حقله په کوټه کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار سید علی شاه نو پوښتل، نو هغه وی چې اوس په خلکو کې شعور پیدا شوی او هر تن له ووټ نه ورکوي، نو ځکه امیدواران هم له انتخاباتو ډډه کوي.
پاکستان کې چې کم جمهوریت دی هغه ورځ په ورځ دلته یقینا د خلکو انډرسټینډینګ زیاتېږي. پخوا د خلکو دا خیال و چې موږ د یوې لارې یا د بلې لارې به بریالي شو په دې کې چې د قومي اسمبلۍ یا د صوبایي اسمبلۍ چې کوم ټکټونه دي هغه به بلاو شي او موږ به کامیابه شو. نو دې ځل دا خبره ډېره کلیر ده، چونکې دا یوویشتمه صدۍ ده. دا د ټکنالوژي، د میډیا، د سوشل میډیا، د ټویټر او د فیسبوک صدۍ ده. نو په دې کې دا وخت انجینیر الیکشن چې دي هغه ډېر ګران. نو هر سړي د خپل پوزیشن معلوم دی چې ما ته څو ووټ ملاویږي. نو دا وخت ظاهره ده زمینی حقایق د دوی مخته پراته دي. نو خلک چې دي هغه فالتو خرچې نه کوي، کوشش دا وي چې څوک یې ګټي هغه په میدان کې دي. دا وخت
د ذکر د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې د ټول پاکستان نه د قومي اسمبلی د چوکو لپاره 6,855 او د سلور وانو صوبو نه د صوبایي چوکو لپاره 14,229 امیدوارانو برخه اغستې وا.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
وس ورزو جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د نورو برخو په سیر د غلطوم د جولای د 25مې د ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع شوې دي. ځینې امیدواران وایي چې د جنوبی وزیرستان ضلع په ځینې برخو کې دوی ته د کمپین کولو په لړ کې ستونزې دي، خو بل خواته چارواکي وایي چې دوی د الیکشن لپاره د جوړ شوي ضابطه اخلاق د ننه ټولو امیدوارانو ته د الیکشن لپاره د کمپین کولو اجازه ورکړې ده. په دې اړه د نور تفصیل سره سیلاب مسعود.
د ملک د نورو برخو په سیر په سویلي وزیرستان کښې هم د قومي اسمبلۍ د دوو نشستونو دپاره د انتخابي عمل هلې ځلې په منظم او ګړندي انداز کښې روانې دي. په سویلي وزیرستان کښې د دغې عمل ضلعي کمیشنر آصف خټک وایي،
جنوبي وزیرستان کښې د الیکشن تیاریانې چې دي بھرپور طریقې سره روانې دي. کینډیډیټ لګیا دي، خپل کیمپینز هم شروع کړي دي. دا مختلف د الیکشن کمیشن اکټیویټیز چې دا یو خاص شیډول یو پروګرام سره روان دي، او دا به سټیج بای سټیج چې دا په مخ کې باندې ځي. او دا د الیکشن کمیشن کوډ اف کنډکټ دی چې دی په خپل جمهوري حق چې دی هغه چې څونه حدود یا دی ته کوم کوډ اف کنډکټ ملو شوی دی په هغه کې دننه دی بھرپور طریقې سره استعمالول شي، او په دې باندې هیڅ داسې بندیز نشته دی چې دی هغه نشي کولی. څه داسې خبرې دي هغه په کوډ اف کنډکټ کې شامل دي چې دی هیټ سپیچز وغیره دی نه احتراز کوي، چې د نظریه پاکستان یا د پاکستان چې کوم ادارې دي د هغو خلاف داسې الفاظ یا هغه نه استعمالوي. نو دې نه علاوه دې باندې ته بھرپور دا اجازت ته چیرې دي خپل کیمپین چې دی یا خپل نقطه نظر یا خپل منشور چې دی هغه د خپل ووټرس ته ورسوي.
بل لور ته بیا ځینې امیدوارون وایي دلته هغه اسانتیاوې نیمګړې دي چې کومې د دوی جمهوري حق جوړېږي. په دغه باره کښې ایډوکیټ شیرپاو مسعود وایي،
انتظام یې دا وایي چې غونډ وزیرستان ازوده علاقه خلو سادو د میش د شکتو مخه بوبار سمال کراشتي سخاورای زنه علاقہ وا تا دو زنه علاقہ ډرا په تکلیف سره بهر تا دو په دای علاقہ ش درنیم زره وټر دی خور ته تحصیلدار پولینګ سټیشن چیکینګ تتللای دی هغه ریټن شکل ش دا رپورت پولیټیکل ته ور کړای دی چې ورته میج ها او پولینګ سټیشن ته نه پرېږدي ورته چې کیما تنظیمي ملشا سکیورټی دو هغه نه پرېږدي چې دولت خلک شتانه توس مخښ نه شتلای او په بل باندې دی چې نه مشټوله علاقہ کلیر دو بیا درې زره ورته اخر دی چیر ش وچوي نو دا ظلم دی جبر دی یوتای دی چې کیما استصالی مسجد کو موش وس بیا جان بوج کر دی پلیسې ته بیا په الیکشن شه یو مخصوص طبقه رو واستل پروگرام دی خو ان شاء الله میجو هغه خلک مقابله کوي
یاد دی چې پچولی وزیرستان کښه با د روانه میاشتې په 25مه نیټه د هلکا نه 7 او هلکا 50 په 2 باندې ټول 3,24,000 یو سل 15 چې پکښه 1,26,000 2 ښځینا او 1,80,000 93 نارینه و ټرون شامل دی خپل رائے ورکوي دا د یادوي چې په دغه انتخابي عمل کښې د دواړو حلقو د نشستونو دپاره ټول 50 امیدوارون چې پکښې زیات شمېر د آزاد امیدوارانو دای برخه اخلي سیلاب ماسود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د انتخاباتو په اړه مو راپور واورېدو د سیلاب مسعود او اوس هم د انتخاباتو په اړه باندې یو بل راپور ته ورځو د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د 13-15 کلونو په دوران کې د مذهبي اقلیتونو د ووټ اندراج 10% زیات شوی دی د دې شمیرو ارزونه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون کړې ده د راپور تر مخه تر ټولو زیات وټونه هندوان لري خو د اقلیتونو ځینې استازي وای که د دوی آبادۍ ته وکتل شي نو اوس هم ډیر خلک د ووټ له رجسټر کولو نه محروم دي عبدالحی کاکړ په دې اړه یو راپور تیار کړی دی چې اورېدو ته مرابول
د جولای 15مې تر ټاکنو وړاندې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د رای ورکونکو حتمی فهرست خپور کړی چې له مخې په دې هیواد کې د رای ورکونکو شمیر 3,50,000 او 9,50,000 زیات دی خو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بیا د دې فهرست په اساس حساب لګولی چې په دې کې شاوخوا 6,50,000 رای ورکونکي له اقلیتي مذهبي ډلو سره تړاو لري خو ورځپاڼه وایي چې که وکتل سي نو په 13-15 کلونو کې د اقلیتونو د ووټ درجولو شمیر 10% زیات شوی دی چې پکې تر ټولو زیات هندوان دي د سینتر پارکر او مرکوټ سیمې څخه د کامی اسمبلی لپاره کاندید رامیش کومار پرون مازګر مشال ریډیو ټول چې د زیاتوالي وجه د خلکو لخوا د ووټونو په اندراج کې دلچسپي اخیستل دي پخوا د ډیری خلکو رائے رجسٹر سوی نه وي کارډونه نه و جوړ خو اوس یې جوړ کړی دي زما په فکر اوس هم د شاوخوا 10% خلکو کارډونه جوړ نه دي د انتخابي کمیشن د شمیرو لمخي ایسویان هغه دومه مذهبي ډله ده چې په زیات شمیر کې ووټونه درج شوي دي دا شان سکان چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي تر 8,800 زیات رای ورکونکي لري خو له پېښوره یو انتخابي کاندید رادیش سنگ ټونی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د ووټونو انداز زیات شوی خو د لچکیو د اسمبلیو څوکۍ زیاتې کړل شوې نه دي
او مکه سیټونه دي کټه پی کې ګورو نو مکه درې سیټونه دي کومي سم دي کې ګورو نو مکه لس سیټونه دي او کا سنت ګورو نو مکه را سیټونه دي کوټا کې ګورو آل تم سیټونه دي نو اوس بیا ور سره موږ سره چې کوم فاټا مرش بشي نو فاټا چې کوم سیټونه دي هغه تعداد هم سلوي هغه دوه خو موږ ممبر چې نو هغه پکې او مګه یو دانه هغه یو یو کا سره لپاره جوړ کو نو دا یو سره سره موږ سره دی ته دي او موږ دا وایو چې کوم
په پاکستان کې په مذهبي لژکیو کې زیاتره هندوان په سند سکان په خیبر پښتونخوا او پنجاب عیسویان په پنجاب او سند او احمدیان په پنجاب صوبه کې اوسېږي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په پیښور کې 5:30 بجې شوې دي. له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډی زورو.
تازه خبر دا دی چې د شمالي وزیرستان رزمک په یو مارکیټ کې بمی 14 لستنه جوړ کړی دی. د مشال اړخ خبريال د ځای چارواکو له قوله وایي 14 په داسې محاسبه چې د پاکستان تحریک انصاف یو امیدوار د خپل انتخابي دفتر پانستانه کوله. خو چارواکو دا نه دی ویلي چې د 14 هدف لسی ګڼه ګڼه وه که د پی ټی آی دفتر. د مشال اړخ خبريال د معلوماتو له مخې 14 د یو بکري مخې ته شوې ده. په بلوچستان کې تیر ورځ په نیمه پوځي ځواک په یو سوال برید کې 6 کسان وژل شوي او همدارنګه بیا د بلوچستان په بنجپور سیمه کې ناڅرګنده وسوالو لخوا د پولیسو په موټر برید شوي چې پکې 2 عسکر وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې تیره شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین یو سوال برید شوي چې پکې 2 د ډیویزر کار وژل شوي او د محرر په ګډون باندې شوه. د پولیټیکل انتظامیه له مخې تیره شپه چې کله رحمت حسین د تحصیل بویا په لنډ محمد خیل سیمه کې په ګشتو نو سوال برید پر وسو. په لاهور کې د بارانون لوجې 3 کسان رسېږي. دا کسان د شهر په مشرقي سیمو کې په مختلف پیښو کې مړ دي. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د جولای 15 تر انتخاباتو لمخې داسې چټک اقدامات وکړي چې د مخې خبریالان وتوانېږي چې د غچ اخیستلو او د درخو له ویرې پرته خپل مسلکي کار مخې یوسي. نیویارک میشتې سازمان پرون د پاکستان مقران وزیر اعظم ناصر المختار په دغه سوي خط خبره کړې ده. پښتون تحفظ موومنټ وای د غورځنګ نه فیصله زازي کمیټې ځخه خپل هغه مشران بار ساتلي چې جولای 15 په ټوټه کې برخه اخلي. خو البته غورځنګ ویلي چې دوی له تحریک ایستلې نه دي. د افغانستان د لوګر د پولیس وایند وای د ناټو ځواکونو د موټر کاروان په چارمرګ کې بیت کې به ولسی وګړي بچل شوي. شاپور احمدزي اسوسیټډ پرس خبري اجانس ته ویلي چې حمله پرون ماښام سره او یوه ښځه او یو ماشوم کې وژل شوي دي. افغانستان د ملي دفاع وزارت تاسیس کړی چې د فاریاب د فیصل لسوالي د امنیت کمانډاني سرپرست نظام الدین قیصاری نیول شوی. نظام الدین قیصاری د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په جنګ سو کمانډانانو. ایران مطبوعات وایي چې د ایران هغو 5 ځواکونو د ایران او د هغو 5 ځواکونو هیوادونو چې د 2015 کال جوړې تړون لاسه کړی وو په نوې 4 وزیرانو د جولای 16 نیټه په وینا کې وویل.
د مشال ریډیو نمو د خبرونو لنډیز واورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم په اسلام آباد کې زموږ خبريال د ځینی پاکستاني یو ورسپانو ادارې لوستي دي چې مهم ټکی دروري.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز انټرنیشنل خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي دوانه هیوادونه په اقتصادي او سیاسي توګه ځپلي شوي او دارنګ د دوانه هیوادونه د سخت ریزي او ترهګرۍ په نتیجه کې له انساني زیان سره هم مخ شوي. ورسپانه وایي د سولې او یووالي لپاره چې پاکستان او افغانستان په کوم اکشن پلان باندې د مئی په میاشت کې اتفاق کړی وو په هغه کې په یو شک کې ویل شوی چې یو داسي ورکینګ ګروپ به جوړول شي چې د ترهګرۍ پر ضد د دوانو هیوادونو ترمنځ اسانتیاوي پیدا کوي. ورسپانه اخري کې لیکي باید چې اوس دوانو هیوادونه خپل غلط فهمي یو خوا کېږدي او دا عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره پکار دي چې دریمګړی ته دا اجازه ورنکړي چې دوی ته زیان ورسوي. د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل ادارې کې وای دي انتخابي مهم د پیل سره سم د وحلو ټکولو او تشدد لړۍ هم پیل شوه. په ملتان او ناروال کې په انتخابي امیدوارانو باندې د ناسرګند کسانو لخوا تشدد شوه او دارنګ په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز پارټي د چیئرمن بلاول بټو سره چې کومه پیښه مخې ته راغلي دا ټولې د فکر وړ پیښې دي. ورسپانه زیاتوي د تشدد دا پیښې بیخي د قبلولو وړ نه دي ځکه که دارو جهان هم دغه شان روان پاتې شو نو د ټول ټاکنو عمل ته زیان رسولی شي. نو په کار د چې د دې عمل د مخنیوي لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي شي. ورسپانه وایي بل پلو سیاستدانانو له هم خپل اوټرانو ته دا باور ورکول پکار دي چې تیر وختونو کې لدوی چې کومې تیروتنې شوي هغه به بیا نه تکراروي او د ولس د مسلو د حل لپاره به ښه او غوره منصوبې راوړي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو اج ورس پڼ خپل ادارې کې د کرکلي د ځمکو د تحفظ په حواله لیک کړي او وی خیبر پښتونخوا حکومت د کر د ځمکو په هاوسینګ یا د کورونو په اسکمونو کې د بدلولو په نتیجه کې د پیدا شوو مسلو نوټس اغستې. ورس پڼ وایي که څه هم حکومت دا ګام ډیر وروسته پورته کړو خو بیا هم ډیر د اطمینان وړ دی، خو د دې سره ضروری ده چې د خلکو د استوګنې مسلې هم هوارې کړي شي. ورس پڼ وړاندې لیکي د حکومت په کچه د اوسېدو کورونو جوړولو اسکمونو باندې ډیر وخت لگے دیشی او دارنگ پکار دے چی پا پرائیویٹ سیکٹر کے دا سرمایہ کاری لپار قانون سازی ہم مکلل شی او دا دی سرسرا باید چی دے لڑکی نجی سیکٹر تاسانی ورکلے شی چی در حیش یا اسی دو مسئلہ ہم حوار شی.
دیسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات.
ابزرور ورسپانی په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو او د هغه هیواد د اقتصادي ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ټایمز ورسپانی د افغانستان لپاره د امریکایي حکومت تګلاري او د هغه هیواد د سولې بهیر په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسا اجمل اورو.
ابزرور ورسپانه لیکي په پاکستان کې د جولای پر 15مه عام انتخابات کیږي. ویل کیږي چې مسلم لیگ نواز ګوند زیات اکثریت لري، خو بیا ځینې دا هم وایي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم کامیابی دی شي. ورسپانه لیکي که هر څوک په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي خو په پاکستان کې مشکلات زیات دي. ابزرور لیکي اه هیواد مضبوط اقتصاد نه لري او کېدای شي چې له IMF څخه مالی مرستې ترلاسه کړي. بلخوا راترګرې مالی چارو سارونکو له دې وجې پاکستان په خړ لیست کې واچو چې هیواد راترګرې سید موثره مبارزه نه ده کړې. ورسپانه لیکي په پاکستان کې اقتصادي بحران با اغه لارې هم کمزوري کړي چې لمخې د اوبو مسأله ختمې دي او د سکولونو او روغتونونو صورتحال سمې دي شي. مقاله لیکي که څه هم عمران خان د نوي پاکستان شمنې کوي خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند د 500 کلونو کارکردګۍ له وجې د نوي پاکستان په اړه هیلو ته زیان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي میلیونونو خلکو ته د صحت کارډونو ورکولو په روغتونونو کې بهتري راوستو، د پولیس په چارو کې سیاسي مداخلت ختمولو له وجې د ځینو رایې اچونکو پام عمران خان ته شوی دی، خو د انتخاباتي کمپین پر مهال راپورته کړل شوی تمې لا نه دي پوره شوی. بلخوا ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه تګلاره د بریا د نامکمل پلان او د پاکستان پر حکومت د فشار اچولو ترمنځ ولاړه ده. مقاله لیکي دا رښتیا خبره ده چې پاکستان په سیمه کې راترګرو پر ضد سمه مبارزه نه ده کړې، خو د ولسمشر ټرمپ د غصې ډکه تګلاره د بریا لپاره په فوري توګه لږ چانس لري. د ټایمز په خبره دا به نور هم سمه لاره وي چې د افغانانو او د پاکستان حکومتونو د نظرونو خیال ساتلو د سولې تړون لپاره د فشار راوستل لړکی کار وکړل شي. د روسپانې په خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکمولو او داعش ډلې مرکزونه ختمول د بریا هغه پلان کېدای شي چې ولسمشر ټرمپ یې هڅه کوي. ټایمز لیکي یوه سمه معاهده هم طالبان سیاسي بهیر ته راوستی شي چې له مخې به دا ډله دایني نظام لاندې یو داسې رسمي سیاسي ځواک جوړ شي چې د افغانانو د ولسي حقونو به احترام کوي. ورسپانه لیکي دې لړکې به سیمه ییز هیوادونو په ځانګړې توګه هند ته یقین دهاني ورکول وي، ځکه چې هند د لاسپوسو طالبانو په ذریعه د پاکستان نفوذ غځېدل نه غواړي. د ټایمز په خبره د دې هر څه لپاره به د سختې ورکړې راکړې ضرورت وي. ټایمز لیکي په افغانستان کې د کلونو راهیسې جګړې او د دې له وجې د تاوانونو بې نظمۍ رستو کېدای شي چې طالبان هم بلې لارې خپلولو ته تیار شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزې او سرکار
په پوباندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سی پی جی د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته لیک استولې ده چې پکې په دغه هیواد کې رسنیو او خبریالانو ته په دې ورستیو کې د ورپی خوستونزو یادونه شوې ده. په لیک کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې د انتخاباتو د کاروالي لپاره دي رسنیو او خبریالانو ته ورپیخ مشکلات ختم کړي. د دې لیک مهمه برخه دروړو. د خبريالانو د خوندیتوب ادارې یا سی پی جی په ویب پاڼه په خبر شوې د غلیک کې د پاکستان په حکومت غک شوې ده چې د جولای د 25مې د ټاکنو د کرا او شفافو جوړولو لپاره دی د هغه ستونزو د ختمولو کوشش وکړي چې اوس مهال خبريالان او رسنۍ ورسره مخامخ دي. ادارې خبريالانو ته په دې ورستیو کې د رامنځته شوو څو پیښو یادونه کړې چې پکې د خبريالې ګل بخاري تختول په خبریال اسد کرل حمله د ماروی سرمد له کور غلا او ځینو خبریالانو او رسنیو ته ورکړل شوی ګواښونه شامل دي. په لیک کې راغلي چې د آی اس پی آر مشر آصف غفور په یو خبری کانفرنس کې د ځینو خبریالانو د سوشل میډیا اکاونټونو په ښودلو سره دوی د ریاست په خلاف په کار کولو تورن کړی دي. همداراز جیو ټی وی او ډان ورځپاڼې ته یو شمیر خنډونه جوړ کړل شوي دي او دا هغه کارونه دي چې له امله یې خبریالان په آزاد ډول کار نشي کولی. په لیک کې سی پی جی د یادو ټولو پیښو غندنه کړې او د پاکستان له حکومته یې غوښتې دي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره دی ګامونه واخلي او داسې ماحول دی جوړ کړي چې پکې دوی په آزاد توګه معلوماتو ته لاسرسی ولري. په لیک کې له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې رسنیو او خبريالانو سره د شوو دغو پیښو پلټنه وکړي او هر هغه څوک په انفرادي ډول د دې پیښو تر شا لاس لري او یا هم که هغوی د کومې حکومتي یا ریاستي او یا هم پوځي ادارو سره منسلک وي د انصاف منګولو ته دې وسپارل شي. په لیک کې ویل شوي چې د آی اس پی آر مشر آصف غفور هم باید د خبريالانو اړه په ورکړی بیان بخنه وغوړی. د لیک په اخر کې د خبريالانو د خوندیتوب ادارې یا سی پی جی هله خودلې چې د پاکستان حکومت به د دوی سپارښتنو ته کتنه وکړي او په دغه هیواد کې د ترسره کیدونکو ټاکنو د کرا او شفافو جوړولو په خاطر به د دې عملی کول باوري کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو راپور کې لیکي چې کایو خو د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه د پاکستان د اقتصاد لپاره یو خزیر دی، نو بل خو کده مقامی خلکو اعتراضونه او ولسی باسونو حوصله بزایی ونشي نو دا پروژه په دغه هیواد کې د کړکیچ نوي سببونه رامنځته کولی شي. د دې لیکنې نور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د کړکیچ نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري موضوع سیړلې ده او لیکي چې دغه پروژه چې په 2015 کال کې شروع شوې ده دغه هیواد کې د روزګار مواقع پیدا کولی شي او سرمایه کاری ته لار هوارولی شي، خو دا ډول منصوبې همیشه په یو ملک کې ټولنیز بیلتون او سیاسي اختلاف هم رامنځته کولی شي. خو د سازمان په خبره اسلام آباد له پکار دي چې د بیجنګ په مرسته د اقتصادي پرمختګ لپاره ټولنیزه برابري هم یقیني کړی. د راپور لمخه په 2015 کال کې پیل شوې دا منصوبه پاکستانی مشرانو د هیواد د خراب اقتصاد لپاره د یو روښانه بدلون سبب بللی ده، خو زیات ګمان دا کیږي چې د دې رهداري خرابه منصوبه بندۍ به ځایي ولس اغیزمن او ګټه بهرنیانو ته ورسوي چې له وجې به په هیواد کې ناقراری رامنځته شي، خو پاکستانی حکومت دغه اعتراضونه ردوي. سازمان زیاتوي چې دا منصوبه د پاکستان اقتصاد بیا په خپو درولی شي، خو که په دې اړه په مرکزي او صوبایي اسمبلیانو کې هر اړخیز بحثونه او مقامی خلکو سره مشاورت ونه شي نو د مرکز او لری پرتو سیمو ترمنځ به فاصله نور ژورې کړي او ټولنیز تقسیم به نور پراخ کړي چې له مخې د کړکیچ نوي سببونه رامنځته شي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ تجویز وړاندې کوي چې د جولای د 25مې نیټې د پارلماني ټاکنو نه پس چې کوم حکومت واک ترلاسه کوي هغه له پکار ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د راپور ته شو بحثونو حوصله افزایي وکړي او په لرکی د اغیزمنو ځای خلکو مدني ټولنې او کاروباري مشرانو سره مشاورت زیات کړي. د سازمان په خبره هغه خلک چې ځمکه په دې منصوبه بندۍ کې د لاس ورکړې دي هغه ته مناسبه معاوضه ورکړل شي او په خاصه توګه هغه چینایي او پاکستانی کمپنیانی چې په دې پروژه کار کوي مقامی مزدورانو لا روزګار ورکړي. د چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې کاغذي کاروایی په 2013 کال کې پیل شوې و، خو عملی کار پرې په 2015 کال کې شروع شو. دا منصوبه د چین د اوږد مهاله یوې لارې یوې کړۍ پروژې برخه ده، خو په اقتصادي برخه کې په دواړو خیدو تعلقاتو کې دا یو بې مثاله ګام ځکه دی چې په تاریخي توګه د چین او پاکستان ترمنځ تعلقات په امنیتي او دفاعي حواله شناخت لري. د راپور له مخه د پاکستان اقتصاد په سرګند توګه ځکه اصلاحاتو ته اړتیا لري چې حکومت په ښه توګه د ولس خدمت وکړل شي، خو د چارواکو په خبره دا هدف به د چین پاکستان اقتصادي رهداري له مخې ترلاسه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په پاکستان کې د جولای 25مه ټول ټاکنو لپاره انتخابي هلې ځلې ګړندې شوې دي. کارپوهان وایي چې د هیواد په کچه اصل مقابله د مسلم لیگ نواز ډلې او تحریک انصاف ترمنځ ده، خو مسلم لیگ نون ډله شکایت کوي چې د کمپاین لپاره ورته هغه سي موقع نه ورکول کیږي لکه چې مخالفینو ته ترلاسه ده. مسلم لیگ نون دغه شکایت ولي کوي او پس منظر یې څه دی؟ په دې اړه عبدالحی کاکړ دا راپور جوړ کړی.
پروسش کال د جولای په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ مشر او د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د پاناما استاندو په مقدمه کې نه اهل وګرځولې چې له دې سره د دې ګوند او عدالت ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د عدالت په حکم د نواز شریف د هغه د لور او زامنو پر ضد د احتساب قامی داری نیب مقدمه پیل کړې. په عین حال کې د مسلم لیگ نواز ډلې 15 کلنۍ واکمنۍ هم پای ته ورسېده او د نگران حکومت له جوړېدو سره سم په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې پیل شوې. خو په دې دوران کې د مسلم لیگ یو شمېر مهم غړي په تریکې انصاف ګډ شول. د ځینو پر ضد نیب د کرپشن مقدمې جوړ کړې، ځینو ته د نامزدګۍ کاغذونو په جمع کولو کې مشکلات رامنځته شول او دا رنګه درې ورځې وړاندې د مسلم لیگ پنجاب ځینو غړو اخیستل شوي ټکټونه واپس کړل. هم په دې تناظر کې د پاکستان یو خبریال او څېړونکی مرتضی سولنګي وایي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي ځینې پیښې دا په ګوته کوي چې داسې یو هڅه روانه ده چې په ټول ټاکنو کې مسلم لیگ کامیابی ترلاسه نه کړي.
دا مسلم لیگ نون لخوا یو شمېر شکایتونه مخې ته راځي. دا دې شکایتونو رخ د عدلیې، د احتساب ادارې نیب او د سیکورټي اسټبلیشمنت پر لور دی. دا مسلم لیگ نون دی بیانیې ته مرسته ځکه ترلاسه کیږي چې ځینې داسې پیښې شوي چې پکې پر میډیا او رسپانو بندیز لګول شوی او دا ډول په انفرادي توګه پر خبریالانو حملې شوي. نو دا یو داسې حالت دی چې د آزادو او شفافو انتخاباتو ماحول نه دی. له دې سره دا خبره نور هم پخیږي چې د انتخابي عمل ټول مقصد په پنجاب او وفاق کې مسلم لیگ نواز ډله له واکه محروم کول دي.
خو د انتخاباتو کمیشن، نگران حکومت، فوج او د احتساب ادارې پر مختلفو موقعو پر دې خبره ټینګار کړي چې دوی په انتخابي عمل کې لاسوهنه نه کوي او هڅه ده چې شفافي او آزادې ټاکنې ترسره شي. خو له دې سره سره د پاکستان یو بل وتلی څېړونکی زاهد حسین بیا د مرتضی سولنګي له دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې جوړه شوې بیانیه د مسلم لیگ نون بیانیه ده.
دا د مسلم لیگ نواز بیانیه نه ده، البته د نواز شریف بیانیه کېدلی شي. شابه شریف هم خپل بیانیه لري چې وای ملي حکومت به جوړوم او لټولو سره به خبرې اترې کوم. نو د شابه شریف خبره د نواز شریف له خبرې څخه بالکل مختلفه ده. داسې کسان شته چې فکر کوي چې د نواز شریف په نوم زیات بوټونه اخیستلی شي، خو تر کومه ځایه چې د سیاست خبره ده نو د هغو رسایي تر شابه شریف پورې ده. په انتخاباتو کې چې څوک برخه اخلي، په تیره بیا مسلم لیگ نواز ډله، نو هغه د تصادم سیاست کولی نه شي. دا ځکه چې دا د دوی په سیاسي کلچر او ګټه کې ده نه.
البته د نظر د اختلاف باوجود دواړه کارپوهان په یو خوله دي چې د نورو ګوندونو په مقابله کې مسلم لیگ نواز ډله د انتخابي مهم چلولو په حواله تر فشار لاندې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د رایو وروستي نوم لړخپور کړی دی. خو د قبایلي زیرلو کاندیدان وایي چې په خپاره شوي لیستونو کې د سیمو د ووټرانو شمیره سمه نه ده در شوي او دوی تر خپل اصلي شمیر کم ښودل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو له خبرې الورو.
اسلام آباد کې د ګل په ورځ الیکشن کمیشن د راتلونکو عامو ټول ټاکنو کال 2013 لپاره د ووټ ورکوونکو حتمی شمیره جاری کړې چې تر مخه به په ټول ملک کې 10,95,550,425 ووټ ورکوونکي خپل رای کاروي چې پکې د خزینو شمیره 4,85,13,000 ده. د بیان مطابق په پنجاب کې 6,46,00,000، په سندھ کې 2,23,00,000، په بلوچستان کې 2,99,000، په خیبر پختونخوا کې به 1,53,00,000، او په قبیلی ضلعو کې به ټول 25,00,125 خلک خپل رای کاروي. د قبیلی ضلعو نه راتلونکو ټول ټاکنو کې ودرېدلي کاندیدان وایي د دوی دا شمیره سمه نه ده ځکه چې د دوی آبادی ډیره ده، خو د
اوټونو شمیرې د هغه په حساب نه ده. د کورمینا د هلکا ان اے 15 ویخنا په اوټونو کې برخه غستون کې ملک عبدالکریم عابد په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
تقریبا د مو لګبګ څو پوسا یونیم کور ابدی دي. نو په دې کې هو د مو اوډرلې ډیر کافی زیاتې د 225 لاس کې کم زیات دوه وخت کړي دا بالکل غلط دي.
همداشن د ضلع شمالي وزیرستان د هلکا اتسل ویخنا امیدوار ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې دوی د الیکشن کمیشن نه د وټرانو پلیسټونو هم او د بی کورشو خلکو لپاره د پولینګ سټیشنونو زیاتولو غوښتنه کړې. دا نه
دي چې دا داسې کې دي په کار کې ویریفیکیشن یې شوې وای او د علاقې ته لاړ وای او د لګاکو امر د مری چې دا هغه ځای نه کړی او کومه خبره چې الیکشن صاحب کړی دي او موږ خو نه مت نه نه
مشال ریډیو چې په دې اړه د الیکشن کمیشن دی افسر نو پوښتل نو هغه وی چې دوی د شناختی کارډونو د کمی ادارې په مرسته د فهرست جوړ کړي او بیا یې د روان کال د مارچ او اپریل په میاشت کې په هر سیمه کې ډیسپلی مرکزونه جوړ کړي وو او خلکو ته ویلي وو که چاته د خپل اوټ متعلق شکایت وي او یا اوټ بدلول غواړي نو له دوی سره دې رابطه وکړي.
اوریدونکو اوس هم یو نوې خبر لرو د امریکا د جنوبی ایشیا او د مرکزی ایشیا د پاره کومه چارواکي چې د اسلام آباد ته راغلي ده او په اسلام آباد کې هغه ځنی کتنی کړی دی د دینه مخ کې هغه په کابل کې و وس منګ سره د اسلام آباد نه زمنګ د مشال ریډیو کمشنون کې طاهر خان سه په لاین دی. طاهر خان ته ورزو او ستړی مشه درته وایم او ولنې پښتنه می داده چې السویلز د پرون رایسی په اسلام آباد کې ده د کوم چارواکو سره کوم لیدنې کړي په غو باره کې معلومات راکړي.
ډیر مننه تاسو په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه سیکرټری تسلیم حسن سره د سفر په اورنې ورځ د ګوند روسته نن بیا په دویم ورځ د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي او لږ شی بوران دي د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څنګه دغه غونډه پاړه باندې او بیان یې خبره کړې ده. په دغه بیان کې دا ویل شوی دی چې دواړو هغوی د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تعاون او د سیمې د امنیت پاړه باندې خبرې کړې دي او د دې بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د امریکا دغه مرستیال خارجه وزیر د پاکستان اولس او د پاکستانی فوج دا هغوی د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم رول دی کوم قربانې دي هغه د دې بیان تر مخې ځایل دي او روس چې دواړو په دې باندې اتفاق کړی دی چې د سیمې د امنیت او دغه رنګې د سلامتیا په باندې دې اتفاق کړی چې دا لپاره به دوی په ګډه باندې کار کوي او په دې باندې هم دې اتفاق کړی دی چې یو بل سره پاکستان او امریکا باید چې په مختلفو شوبو کې په مختلفو سطحو باندې هغه تعاون او همکاري جاری وساتي. دا د پاکستان د فوج په بیان کې ویل شوی دی. البته د امریکا سفارت تر اوسه پورې د خپل اړخ نه د هغه موقف او نظر هغه به خبر نه خبر کړي. خو د امریکا سفارت بیان لږ شی وړاندې ویلو چې دی به هم یو بیانیه د سفر په اړه باندې جاری
کوي. او طاهر خان صاحب خلک څومره خوشبین دي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ چې دا تعلقات کم بهتري طرف ته ځي یا دا کم بیانونه چې په اخره کې رالنو ستاسو په خیال باندې خلک دې ته څومره خوشبین دي؟
خوشبینی خو کې دي شي هغه داسې ولک چې ممکن باندې وي زماره پاره چې زه دا خوشبینه خبر او کومه لیکن بیا هم دا مهم دي چې سره د اختلافات او د کشیدګۍ بیا هم پاکستان او امریکا یو بل سره خبرې کوي. چینل آزادی دي سفرونه کیږي دا په خپل باندې د ایلسویل سفر اوسنی پاکستان ته دا خپل هم دا ښایي چې د مشورو غو سلسله روانه ده او په دې رستو کې لکه د پاکستانی طالبانو مشر چې کړه د امریکا په ډرون کې اوجل شو په کونړ کې د افغانستان په مشرقي صوبه کې نو بیا دلته هم یو تاثر و چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ همکاري تعاون هغه مخ په زیاتېدو دی. نو دغه یو اړه خو د دې شته د دې سفر لیکن ځینې مسلې داسې دي خپل باندې ال اس ویل چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې د هغې بیان کې د پاکستان نه لګي ګیلې وې د پاکستان نه غوښتنې وې چې امریکا اوس هم د پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې تشدد په کموالي کې طالبان د خبرو نیستا پراوستو کې او بیا هغه کې مدد وکړي او بیا د افغانستان د پاکستان چې مطالبه د هغه پاتې شوې ده غوښتنه پاتې شوې ده چې د هغو خلکو خلاف دی ګامونه واخلي کوم چې د امریکا په نظر هغه په افغانستان کې د دې په اهدافو باندې هغې دپاره خطر دی. نو دغه ګیلې مانې او هم د امریکا اوس پورې موجود دی، لیکن خبرې چې کېږي نو کېدی شي په دغه اختلافي مسلو باندې یو حل لا روزی یاغی ته دا دواړه غاړې نږدې شي.
او طاهر خان صاحب ایلسویلز چې دا هغه واپس روانه د امریکا ته کنه نور بوم دی په اسلام آباد کې او نور بوم دی د چا سره ملاقاتونه کوي
سره دی چې نه خو د امریکا سفارت ته خوا د دې د پوره پروګرام په اړه باندې څه ویل شي چې د دې سفر څو ورځې دی نه د پاکستان د حکومت لخوا، لیکن نن تقریبا دریم ورځ دا په پاکستان کې او په ماضي کې چې کردار راغلی ځکه دا پاکستان ته ډېر سفرونه کې دا په دې کال کې بلکې دریم سفر دی، په اپریل کې راغلی وه بیا په جنوري کې راغلی وه، بلکې دا اپریل سفر خو تقریبا د دې یو هفته پاتې
شي. ډېر مننه
چارواکو ته دا فوجان
مننه طاهر خان صاحب، ډېره مهرباني، خوشاله اوسې، ډېره مننه. په اسلام آباد کې زمنګ همکار طاهر خان وو چې دغه خبرې کولې د ایلسویرس په اړه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د ملکن یو تعلیم یافته ځوان بلال خان بلال چې رباب غږوي په اسلام آباد کې د هنکده په نوم باندې د موسیقي د زده کړو یو مرکز پرانیسته دی. دی ویل موسیقي سره د ځوانانو مینې ته په کتو یې دغه کار کړی دی. په دې اړه نور حال د هارون بچا په راپور کې ورو.
د تانی کلی بلال خان بلال په ملکن پوهنتون کې د خپل زده کړو ترڅنګ ل رباب سره هم خپل شوق ته دوام ورکړل او په سیمه کې د یو تکړه رباب غږونکي په توګه نوم وګاټه. نوموړی د لوړ زده کړو لپاره اسلام آباد ته ولاړ او هلته محسوس کړه چې د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي د موسیقۍ بیلابیل آلات غږول زده کړي کوم مناسب ځای نشته. بلال زړه وکړل او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې آهنګ کدا جوړ کړه.
زما کوم میوزیک اکیډمی د نزاغه ته د سورونو کور ویلې شم. پګم جنوري 2013 باندې موږ دې باقاعده پرانیست واغه موکړه. تر اوسه پوری زمون سره 40 سټوډنټان دي، یو لس درباب سټوډنټان دي، د وایلن سټوډنټان دي، تبله ده پکې. ریسنت موږ د پینټینګ کلاس هم سٹارټ کو، ډورا سره د ګیټار سټوډنټ دي، ډورا پیانو سټوډنټ دي. جنکه هم راضی، اته فیملیز هم راضی، ماشومان هم راضی. د جندر اغه ایشو پکې نشته چی، یعنی صرف الګان ذکر کوي جنکه باندې کوي.
بلال خان بلال زیاتوی دوی د هنکدی لپاره و پانه هم جوړ کړی او خلک کولای شي له سره د داخلي لپاره د دوی آنلاین فارم وکاروي.
hankada.com زموږ ویب سټ هم دی، آنلاین فارم به غیبانی. زموږه فیس ټیکم منتلی دی نو هغه 15000 دی. دین علاوه 15000 ایڈمیشن دی. په هفته کې دوه کلاس زموږه اخلو، ګل نتر زیارت ورسپوري. اکثر موږ میوزیک سیشنز کوو، ټول سټوډنټ یاره یو ځای کو یا د سیو کو چی او میوزیک ایونت په جوړو کې شاندې کې دنیا فنکار پرفارمنس ان کې خلک ووري هم چې کوم
او اوس هم د پروګرام اخر شیبو تر رسیدلی او عبد الحی کاکل سټوډیو تر راغله د خبرونو لنډیز به ووري.
د شمالي وزیرستان رسمک په میو مارکیټ کې به می چاودنی لاش تنه جوړ کړی دی. مشالې د خبريال زې چوک کړ کولوي چاودنه په داسې مناسب چې حالت د پاکستان تریک انصاف یو امیدوار د خپل انتخابي دفتر پانستر کوله. په چارواکو دانه ویلي چې د چاودنی هدف لسی قانونونه او د پټي دفتر. د مشالې د خبريال معلومات د مخې چاودنه د وی بکلی مخې تسمه ده. په بلوچستان کې تیر ورځ په نیمه پوځي ځواک په یو سوال بیت کې شپږ کسان وژل شوي. دا وران دي یو چارواکی اسد خان وایي دغه کې د پنګور او وران ترمنځ په غریزې سیمه کې هغه وخت مخې ته راغلي چې کله د خاص کر د وران څخه مشکې ته بلار او په غریزه او په غر کې پټو ناسو سوالو په ټاکټې هم دا وکړه. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین یو سوال بیت شوی چې په دوه د لیویز اخی کار وژل شوی او د مخالفو ګډون ورنه ایشو باندې د پولیټیکل اقتصادي تر مخې تیر شپه چې کله رحمت حسین د تحصیل بوې په لند محمد کې سیمه کې په غشتونو استوان بریک اوسو بلاور کې د بارانون لوجې درې کسان مسیوی دا کسان د شاپ مشرک سمو کې په پښو کې مې دي. خبر اعلان وژغورنی نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په پاکستاني حکومت ټینګار کړی چې د جولای 15 تر انتخاباتو لمخه دي داسې چټک اقدامات وکړي چې لمخه خبر اعلان وتوانی شي د غچ اکسپو د لکول لیبری په ویری پرته خپل مسلکي کار مخلوسی. نیویارک کې شته سازمان پرون د پاکستاني ګران وزیر اعظم ناصر مکرمو په یو لیکلي خط کې خبره کړې ده. پښتون تاسو موږ وایي چې د غورځنګ د فیصله سازي کمیټې ځخه خپل هغه مشران بحث ساتي جولای 15 په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. البته غورځنګ ویلي چې دوی له تحریک ایستلي نه دي. افغانستان د لوګر د پولیس وایي وایي د ناټو د ځواکونو د موټر کاروان په ځمکه کې برید کې دوه ولسي وګړي وشه شوي. شاپور امزي اسوسیټ ورس خبري اژانس ویلي چې همدا پرون ماښام شوي او یوه ښځه او یو ماشوم پکې وژل شوي دي. افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړی چې د فاریاب د کیسار ولسوالۍ د امنیت قمندانې سرپرست نظامالدین کیساری نیول شوی دی. ایران مطبوعات وایي چې د ایران او هغو 15 ځواکونو هېوادونو چې د 2015 کال جوهري تړون یې لاسلیک کړی و پامنې چار وزیران به د جولای 16 نیټه په ویانا کې غونډه کوي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او د دې سره د خبرونو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان د خبرونو ویند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکاري ساق مری ته اجازه ورکړي. سبا به بیا حاضرېږو که په دې سپو پاتې شي ډیو ریډیو واوریدلې شي. خو وخت ولرئ.